السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2015 کال د نومبر د میاشتې 26 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو تر څنګ ونیس پروګرام تاندهګیلې لرو. خو اول خبرونه له پورې والکا کړه ورو
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وای د کاشغر گوادر په اقتصادي لار کې د بدلون پر ضد احتجاجي تحریک چلوي. د امریکا څېړنو په ډاګه کړی ده چې د افغانستان په کندوز کې پر وختون سوی بریدي او تیروتنه وه. او د روس د بهرنیو چارو وزیر وای داسې ښکاري چې د ترکیې لخوا د دوی د جنګي الوتکې ویشتل یو وار له مخه پلان سوی فارونه وه. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د کاشغر او گوادر ترمنځ په اقتصادي لار کې د بدلون پر ضد احتجاجي تحریک چلوي. دا خبره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چهارشنبه په ورځ ناوخته په یو بیان کې کړې ده. پرویز خټک ویلي چې مرکزي حکومت په دې اړه خپلې کړې ژمنې نه پوره کوي او هڅه کوي چې د دې پروژې ټوله ګټه پنجاب ته ورسوي. بیان زیاتوي چې د احتجاجي تحریک په اړه یو کمیټي هم جوړه کړل سوې ده، کومه چې به لومړی د بلوچستان او خیبر پښتونخوا له سیاسي مشرانو سره لیدکاته کوي. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ترڅنګ ځینې نور ګوندونه وایي چې د کاشغر گوادر ترمنځ لوی اقتصادي لار له پښتنو او بلوڅ سیمو پنجاب ته اړول سوې ده، خو د پاکستان مرکزي حکومت دا خبره نه مني. د پښتنو ملتپالو ګوندونو مشران نن په درې ورځني سفر افغانستان ته ځي. په دې پلاوه کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی او د قومي وطن پارټۍ د مشر آفتاب احمد خان شیرپاو ترڅنګ ځینې نور مشران هم ګډون لري. په پلاوه کې شامل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان خان کاکړ نن مشال ریډیو ته وویل
د آزاد جمهوری افغانستان قدرمن و محترم رئیس جمهور ډاکټر اشرف غنی صاحب لخوا زده موږ نه د حکومت استازي یو، نه د حکومت په استازي ځو، نه د حکومت په خوښه ځو، نه د حکومت سره په دې کار کې مشوره لرو.
کابل ته د پښتانه مشرتابه د سفر په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې لاپسې ترنګلې شوې دي. افغان چارواکي وایي پاکستان په افغانستان کې له وسلوالو سره د مرستې له لارې هلته جګړې ته لمن وهي، خو پاکستان یې نه مني. د شمالي وزیرستان د میرانشاه میرعلي او د تخیلو دوکانداران وایي که حکومت دوی ته د رسیدلي تاوان معاوضه ورنه کړه نو احتجاج به پیل کړي. د چهارشنبه په ورځ په بنو کې د غونډې پر مهال د دوکانداران وویل چې مارکیټونه یې ړنګ سوي دي او پکې موجود هر څه له منځه تللي دي. د میرعلي د دوکاندارانو اتحادي مشر ذهین الله مشال ریډیو ته وویل
چې میر زیات نقصانات وشول، د میر سامانینه د خورې سره ملاو کړل، میر ته ای پیرې چا اس نقصان رو نه کړلو، حالانکه پیسې روغلې دي پولیټیکل صاحب څنګه ایښې دي. که چېرته د میر سره تعاون وشو بیا به میر روډینه بندوي او د شمالي وزیرستان چې سمره تجرون دي دغه به روزي او د شمالي وزیرستان چې کوم نقصانات شوي دي د به بارې شوي میر د اسلام آباد سره احتجاجیا کی.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وویل د میرانشاه او میرعلي بازارونه به په نوي تر جوړیږي، خو د دوکاندارانو د ماویزي په اړه تر اوسه څه نسی ویلی. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کبله نه یوازې تر 300,000 زیات خلک بې کوره کړل سو، بلکې د ځایي خلکو په وینا په پراخه کچه مالي تاوانونه هم رسیدلي دي. د امریکا څېړنو په ډاګه کړی ده چې د افغانستان په کندوز کې پر روغتون سوی برید د تیروتنې له کبله رامنځته سوې یو داسې پیښه وه چې ډډه ورسخ کېدای سوای. دا خبره په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو کمانډان امریکایي جنرال جان کیمپل د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. جان کیمپل وویل دا یو حادثاتي تیروتنه وه او امریکایي ځواکونه به هیڅکله د ده په وینا پر روغتون او داسې نورو ځایونو برید ونه کړي. نوموړي وویل چې له دې پیښې سره د نږدې تړاو لرونکو کسانو ماموریتونه یې ځنډولي دي، خو جان کیمپل په دې کسانو کې د چا نوم وانخیست او نه هم دا وویل چې د ټول څو کسانو ماموریتونه ځنډول شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د دې رپورټ د خپرېدو هرکلی کړی دی. دا لغ وروسته ده چې د روان کال د اکتوبر پر درېمه نیټه د افغانستان په کندوز کې د بیپولو ډاکټرانو پر یو روغتون د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه 30 کسان ووژل شو. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي داسې ښکاري چې د ترکیې لخوا د روسي جنگي الوتکې ویشتل یو وار لمخه پلان سوې پارونه وه. سرګی لاروف وویل د ترکیې د نیټو ملګري هڅه کوي چې د دې هیواد د هوایي ځواک پر دې کړنه پرده واچوي. نوموړي دا خبرې د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته له هغه یوه ورځ وروسته کړې دي چې ترکیې د روس هغه جنگي الوتکه راوګرځوله چې د شام په شمال کې یې بریدونه کول. په دې پیښه کې روس یو هواباز و هم وژل سو. سرګی لاروف وویل نیټو او اروپایي ټولنې دا پیښه یو په عجیبه ډول وارزوله او بل یې نه پښیماني وښودله او نه یې هم غمرازي وکړه. د دو په وینا روس داسې انګیري لکه دا الوتکه چې په غیر ارادي توګه ویشتل سوې وي، خو دوی بیا هم په دې اړه معلومات راغونډ کړي او له نړیوال ټولنې سره به یې شریک کړي. د هند پوځي چارواکي وایي چې د پاکستان پولې ته څیرمه د هند تر واک لاندې کشمیر کې په یو نښته کې درې برید کوونکي وسلوال او یو عام وګړی وژل سوی دی. د هند د دفاع وزارت یو ویاند ویلي چې دا نښته هغه وخت سوی چې په درنو وسلو سنبال وسلوالو تیر ورځ د ټانګدار پر پوځي اډه برید کړی. ویاند ویلي چې دا سیمه له مرکزي ښار سرینګر 140 کیلومتره لرې پرته ده. دوی وایي وسلوال د پوځي اډې ته ننوتي او برید تر 6 ساعتو پورې له دوام وروسته پای ته ورسېده. پاکستان او هند د کشمیر سیمه د ځان بولي او له دې کبله یې درې ځله جګړه هم سره کړې ده. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بې لا سراج ظهیر اوري.
نن د زیارت پورس د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ غستل کیږي او په 1.02 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.68 روپۍ او په 1.68 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.44 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 9.20 روپۍ او په 9.23 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.25 روپۍ او 23.60 روپۍ. یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 2.25 روپۍ. او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 8 او زیات نه زیات 23، بنو کې 8 او 22 او کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا د موسم حال مول سیرت زهیره واوریدو. په خبرونه کې به واوري د خیبر پختونخوا حکومت وای مرکزی حکومت د اقتصادي راهدارې پروژې په حق لا له پختنو سره خپلې ژمنې نه پوره کوي. د پختونخوا ولسی تحریک مشر وای
جما نمیشته ما دا سنکبال تجیبی ہو چیز طرح تصادی تا کارا چیز تا دی کاریدو دی فنن مغربی روڑ دی فنن یور روپی نی یور روپی نما چل دا آنام کار.
بلخوا د پاکستان وزیر اعظم د عوامي نشنګون له مشر سره په ملاقات کې ډاډ ورکړې چې د اقتصادي رادارې پروژې په حق له د پښتونو سیاسي مشرانو اندېښنې بلري کوي. معلومات درکو د شمالي وزیرستان دکانداران له حکومت د خپل تاوان پوره کېدل غوښتنه کوي.
اور امیر دی کندوری میر جڑو پر یو دا اوتم یشتی شی چی میر شی کی ہے میر حق دوری ہے موسرا دے ودا کڑی یو دے تو پ زئی شگے زدی کندور زغورت شوان زتا ہیری ہے منا خلا کر دے گڑی.
پ ہفتوار پروگرام تان دی ہلی کے افغان سینیٹر انار کلی ہنر یار سرا خبر لرو
یعنی دیر بعد اثر جگری دما دا غدل چیزین خلق افغانستان مهاجر شو.
لا مشال ریڈیو سرو سے تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادره پورې د اقتصادي لار جوړولو په اړه د پاکستان مرکزی حکومت خپل اعلان کړی ژمنې نه پوره کوي او هڅه کوي چې دغه پروژې زیاتې ګټې پنجاب صوبې ته ورسوي. د صوبای حکومت د تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې که مرکزی حکومت د یادې پروژې په لړ کې مخته راغلو پښتنو او اندېښنو ته جواب ونه وایي نو پر ضد به احتجاجي تحریک وچلول شي. د پښتونخوا حکومت د پاک چاینا اقتصادي لار پروژې د سار لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې چې پکې یې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود په چې پریا د پروژې سیړنې کړې هم شامل کړ. لا پیښور غلام غوث رپورټ لري.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې په دې وجبه د وفاقي حکومت په ضد احتجاجي تحریک چلوي چې د اقتصادي رهداري ټوله ګټه یوازې پنجاب ته ورکول کیږي او په پراخه کچه د دې احتجاج لپاره به د پښتونخوا د ټولو سیاسي ګوندونو باور ترلاسه کوي. ډاکټر سید عالم مشهود مشال ریډیو ته وویل چې په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د تیرې ورځې د غونډې وروسته د اقتصادي رهداري د څارنې لپاره د صوبایي حکومت د سوري لاندې یوه کمیټې هم جوړه کړې شوه او د احتجاجونو نه وړاندې به د ځینې سیاسي ګوندونو د مشرانو سره ملاقاتونه کولی شي او د بلوچستان د مشرانو سره به هم مشاورت کولی شي.
بالکل به موږ دا کوو، هر څه به کوو، احتجاجي تحریک کوو، ټولو پارټو ته ځو، په خپو کې پرې وځو. یو خو د کاریډور دا چې کوم تخنیکي نقطې کې یو زه واچولم، یو ډاکټر حماد چې سیفټي واچولو، یو یې صاحبزاده شهید چې کوم د دې څلکه بیوروکراسي هغه واچولو. دا فیصله وشوله چې د مولانا فضل الرحمن سره مې راغلو، د افتاب شفاف سره مې راغلو. هغه پریزین له پات چې کله دې متفق شي نو بیا به په صوبایي اسمبلی کې دې ځل ډېر مختلف قرارداد راځي ان شاء الله تعالی. بله خبرم به وشو چې د بلوچستان سره رابطه کوو.
ډاکټر سید عالم مشهود زیاتوي چې د اقتصادي رهداري په لړ کې په مغربي لارې هیڅ کار نه دی روان او ټول کار د پنجاب په لارې روان دی.
څلور زره پښتو عرب روپو کې په دې کې اتیا اشاریه څلور فیصده دا د پنجاب لپاره دی. او د نور بجټ د پنجاب د گورنر سره او پنجاب د شارکرا کوم سره د ستنلو لپاره دی. یو نه نشته، ما دا څنګه بس دې یو چې سره ته ثابت کړه چې کدي کاریډور د فن مغربي روټ ته پره یو روپې نه یو روپې نو ما څلته انانکه.
د اقتصادي رهداري په لړ کې د وفاقي حکومت په ضد د پښتونخوا د حکومت د احتجاج اعلانولو په لړ کې په پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي په کار ده د پښتونخوا د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم د لړ کې خپل کردار ولوبوي.
وزیر اعظم صاحب د خپلې وعدې نه راستو شوی دی چې د پاکستان د مفاداتو په ځای زیات خیال د پنجاب د مفاداتو ساتي. عمران خان صاحب د ټولې فیصلې هغه کوي، د په کار ده چې هغه قومي لیډر دی چې هغه په دې مسله باندې چې پښتونخوا کې دغه حکومت هم هغه په دې باندې خاموش اولې دی. موږ ډېر زیات خوشاله یو چې دا حکومت راپاسي او دغه مسلې په خلاف کې ملګرتیا وکړي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د عوامي نشګون له مشر اسفند یارولی خان سره د تیر ورځې په لیدنه کې هغه ته ډاډ ورکړی چې د پاک چاینا اقتصادي رادارې د مغربي لارې پړه د پښتنو د سیاسي ګوندونو اعتراضونه او اندېښنې بللې کوي. وزیر اعظم هم دا راز ویلي چې له کبالي سیمو د بیکور کړل شو خلکو بیرته د غوي کورونو ته د لیږلو په کار کې به حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي. دا په داسې حال کې ده چې د پښتنو د ملت پالو ګوندونو مشران نن د افغانستان د ولسمشر اشرف غني په بلنه په دوه ورځني سفر کابل ته ورځي. له اسلام آباد رابی اکرم خان رپورټ لري.
د عوامي نېشنل ګوند په خواني سېنېټر افراسیاب خټک مشال ریډیو ته اوویل چې د چهارشنبه په ورځ یې د ګوند مشر اسونیار ولی خان د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړې ده. نوموړی وایي چې دا ملاقات وزیر اعظم نواز شریف په بلنه شوې ده. په دې ملاقات کې پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري مغربي لار، فاټا کې اصلاحاتو، د قبایلي سیمو بیکوره شوي خلکو بیا بحالې او د پښتنو مشرانو د کابل درې ورځني سفر په اړه خبرې اترې شوې دي. افراسیاب خټک په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف اسونیار ولی خان ته اقتصادي رهداري مغربي لار په اړه د اعتراض ساتو لري کولو ډاډ ورکړی دی.
زه ورته وایم چې د اقتصادي رهداري چې د پاکستان او چین د پدرسیاوني په پاري تشويش دي، هغه د رفقول د پاره کوټه دي ګامونو چې تیږي هم دغه رنګ د بيځای شوی خلک چې زموږ دي په شمالي وزیرستان او د فاتا د نور پښتانه چې بيځای شوی دي، هغه د پاره هم نو اصلي ورته وایم چې تاسو په وختونو به موږ ورکو چې هغه کورونه سره ولاسي او د پاره چې خیر فګړې او د آبادۍ کارونه وشي. نو په دې لحاظ سره موږ ویلی چې په مجموعي توګه
نوموړي مشال ریډیو سره په خبرو کې د کابل دورې په اړه زیاته کړه چې وزیر اعظم نواز شریف سره په ملاقات کې په دې دورې هم خبرې وشوې او په دې دوره کې به د افغانستان چارواکو سره د سولې په خبرو اترو، سیمه کې د امن په معاملې او د ترهګرۍ خلاف د مبارزې په اړه خبرې کیږي.
چونکه نن عوامي نشه پارټي مشران او څنور سیاسی مشران درې ورځې سفر ته کابل ته نو چې افغانستان او پاکستان منځ کې د سولې کمی خبرې وي او په سیمه کې د امن کومه مسله ده د ترهګرۍ خلاف مبارزه او امن قایمولو لپاره چې کومه هلې ځلې وي نو په هغه هم خبرې پرې وشوې.
بلخو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی سینیټر عثمان کاکړ وایي چې کابل ته دوره د افغانستان حکومت په بلنه کوي نه چې د پاکستان حکومت له خوا روان دي.
نه د حکومت استازي او نه د حکومت په خوښه ځو نه د حکومت سره په دې کار کې مشوره لرو هغوی بلنه ده د دوی په بلنه څو
د یادونه ده چې په دې ډله کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان، افراسیاب خټک، د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپاو او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي او سینیټر عثمان کاکړ شامل دي.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 3 بجو دا شمالي وزیرستان د ټولو بازارونو دکاندارانو پروند د خیبر پښتونخوا په بنو کې د یوې احتجاجي خوند لاله د پاکستان حکومت یو عربیا غوښتنه وکړه چې شوی توانونه دی ورته ورپوره کړي. دغه کاروباریانو ویل چې ترغی ورسته چې حکومت ته په جړه فریاد کول ستړي شو د احتجاج لارې خپل کړه. له اسلام آباد عمر دراز وزیر رپورت لري.
13 ورځ بنو کې د شمالي وزیرستان میرانشاه میرعلي د داخل او نورو واړو بازارونو دکاندارانو دولت نه یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې میرانشاه میرعلي مارکیټونه او دکانونه ډنګ شوي او سامانونه په مکمله توګه ختم شوي چې د کورونو تاوانونو سره مخ کړي. دوی غوښتنه کړي چې دولت ورته متبادل کې معاوضه وټاکي. د میرعلي دکاندارانو اتحادیه مشر زهین الله وایي دا دوی دا توانونو پورا کولو لپاره فنډز یا پیسې راغلي خو دوی دا په دې اړه هیڅ نه ویل کیږي. نو ما وړې وای نور په احتجاجونو کولو مجبور شوي
چې میزو زیات نقصانات وشول د میر سمنینا د خور سره ملاو شو حالانکه پیسې روغلې دي پولیټیکل صاحب څنګه یې شي دي دا پورا کچیر ته د میر سره تاور ورشو به میزا روډینا باندوي او د شمالي وزیرستان چې سمرا تجرون دي دا غو روزي او د شمالي وزیرستان چې کیم نقصانات شوي دي د بباره شوي میز د اسلام آباد سره احتجاج یا کی.
یو بل دکاندار افضل خان مشال ریډیو ته وای
د دولت منځه مشورونه راغشت دي او دا ټول تاجر برادری د تخیل مرلی مرام شاه دې خلک راغلا ده دې خلک په اربا ری په نقصان شو ده او په کارځلون د شوی دي او دا وتم یاشت دې د 2000 کرو د گورنر پر کور کمانډر پر د سیاسي پارټي پر د خلک ترګې وګړه فنن طریقه تر دې سو نتیجه نور وته نه دي کاندورن دمو ته لواد او منځه قوم نه کو د پولیټیکلی نه کو کچرته میز خبره مرسته ونه شو به میزو اکی تا دنیا شمس شو.
وزیرستان دکاندارانو اتحادیه یو بل غړی عبدالحمید وای اته میاشتونه جړه فریاد کوي خو څوک هم نه اوري
چې تو امیر سره ودا کړی و چې تو نه زه کمیټي وخلم ایس میرا بنی وکا ګورا میر دي کندوري میر جړو پر یو دا و تم یاشتې چې میر شي کی امیر حق دوري هم سره ده ودا کړی و د تو په زې شګه زدي کندور زغورت شوان زتا هیریه مون خلک کرځي ګوري مت خلک دړه ټکوي.
احتجاجي غونډه کې دکاندارانو و وایل پولیټیکل انتظامیا با تر هغه بنو غلام خان شهره ترانزیت شروع نه کړي تر څو یې چې دکاندارانو ته توانونو ازاله نه وی کړي. دوی وویل نور په سختو احتجاجونو مجبور شوي او خپل توانونو ازاله به په هر صورت غواړي. په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی مشال ریډیو ته وویل میرانشاه او میرعلي بازارونه به په نوي پلان سره په جدید طرز جوړول شي خو د دکاندارانو ازاله په اړه لاس نه شي ویلی او پر دې اړه غور روان دی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د پاکستان د قبایلی سیمو منتخب سیاسي مشران او دغه سیمو اوسیدونکي له تیرې سمو د راهیسې د فاټه د آئینی او انتظامی حیثیت بدلولو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت لخوا په جوړه شوې کمیټه کې اوس له فاټه نه د پارلمان غړي هم شامل کړل شوي چې ټاکل شوي د دغه کمیټه غونډه د راتلونکي دسمبر میاشت پر لسمه نیټه وشي. دا چې په یاده حکومتي کمیټه کې د فاټه د سیاسي مشرانو رول څومره مهم دی او دا چې هغوی څنګه د فاټه د راتلونکي په اړه حکومتي پریکړې د قبایلي ولس پر ګټه اړول شي په دې موضوع د ریپورت ته غوښ شي. لکه بالی سیمه منتخب شو پارلماني غړو د سمو دې راهیسه د فاټا آئینی او قانوني حیثیت د بدلولو غوښتنه کړې ده. دغه مطالبه چې د پارلمان په سیکریټریټ کې د یو بل په جمع کولو سره وشوي په ترڅ کې د کبالی سیمه وګړو او سیاسي مشرانو په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې مظاهره هم وکړه. د دې مقصد لپاره حکومت د نومبر په 8 نیټه یو 15 کسیزه کمیټه جوړ کړه چې وروسته پکې د فاټانا د قومي اسمبلی او سېنات غړي هم شامل کړل شو او شمیره 19 ته ورسیده. پښتنه دا چې په کمیټه کې د دغه مشرانو د شمولیت سره به څه فرق پریوځي او د فاټا د پارلمان غړو به پکې څه رول وي. له خبر ایجنسی نه د پارلمان غړي شاجی ګل افریدی وای
هم دا حیثیت زموږ د فاټا پارلمنټریان هم لکه کم حیثیت د گورنر دی په دې کمیټې کې او په دې کمیټې کې به دوه زموږ نه دوه کسان خوښوي چې هغه د دغه کمیټې حصه شي. زموږ مقصد همدغه و چې موږ د دغه بل لپاره د حکومت حمایت حاصل کړو. زموږ بل مقصد دغه و چې کم ریکمنډیشن حکومت ته موږ جوړ کړو د کمیټې دا هغه ریکمنډیشن موږ د بل حصہ کو هغه آئینی مضبوطوالی ورکو چې هغه بیا څوک په اگزیکټو اډر باندې نشي ختمولای.
خو بیا له اف ار کوهاټا د فاټا د پارلمان غړي کیسر جمال وای کسه هم دا هر څه یو ښه شروعات دی خو نه ویني چې په فوري تور به کومه نتیجه مخه تراشي.
فاټا خلک تبدیلی غوړي نو په کار د حکومت هم سپورټ کوي. دا خو یو سٹارټ ته اوس د دې کمیټې او په دې کې لګ د فاټا خلکو ډیفرنٹ اپینین دی. لکه څه خلکو دا چې موږ خپل صوبه جوړ شي او د څه خلکو دا راي چې د کی پی سره مرشي. ما په خیال لا یو آغاز د خودي کې به ټایم لګي چې د خلکو یو کنسنسس ډیولپ شي. ضروري خبره چې د فاټا فیصله کیږي نو د
له دې مخکې د روان کال په مئی میاشت کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی د فاټا اصلاحاتو لپاره یو کمیشن ټاکلی و. د دغه کمیشن غړي مسرت قدیم وای کسان په کمیټې کې د فاټا د پارلمان غړو شمولیت یو ښه خبره ده خو په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره ضروری ده چې ټول قبایل د فاټا د آئینی حیثیت په اړه په یو رائے متفق شي. دا وای
ډیره خبره ده. مونږ خو ګوره یو ټیکنیکل هاند کنه کنسلټیشن چې کوم د دې پورا کمیشن د ریپورت د پاره شوی نو مونږ په فاټا د هر طبقې نه سره د زنانو مراه وی رائے غشت و داغي پرانا کې بیا دا ټول ریکمنډیشنز جوړ شوی نه صرف هغه د ریفورم ایجنډا دی فالو کی ایږي به دوی ټول په خپل بدایي سره جوړېدل. هغه د ترانزیشن د دې د پاره دی چې دوی د پکې ټول په خپل برخه وایي فاټا کې بالکل کلیئر کټ ډیویژن دی په اپینین کې په کار کې د دوی د اګری چې فاټا چې دینو کم قسم سټیټس دی غواړي.
دا په داسې حال کې چې قبایلی ولس او مشران له فاټا د اف سی آر قانون ختمولو هلته د عدالتي نظام غځولو قبایلی سیمې یا خو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو او یا د بیلې صوبې جوړولو غوښتنه کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ ته سواره دل په دروسو کې د پاکستان حکومت د غیوات په قبایلی سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو په لړ کې د وړاندیزونو ترلاسه کولو لپاره یو کمیټه جوړه کړې. په دغه کمیټه کې د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو استازو ته چې ټول سړي دي غړیتوب ورکړل شوی دی. خو په قبایلی سیمو کې فعال سیاستوال او مدني فعالانې ګیله کوي چې د فاټا د اصلاحاتو په اړه حکومت له دوی سره هیڅ سلا مشوره نه کوي او دا چې دوی اندېښنه لري چې قبایلي ښځو ته ورپېښې ستونزې بله پام وغورځول شي. خو په دې عمل کې د ښځو د شاملولو په اړه د هیواد بیلابیل سیاسي ګوندونه څه نظر لري دا به د منور شاه په ریپورت کې واورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د اعلی پای کمیټې ټاکلې د قبایلی سیمو مېرمنې وایي د لړ کې د دوی نظر نه اخیستل کیږي او دا راز به د اصلاحاتو باوجود د دوی مسلې په ځای پاتې شي. دوی غوښتنه کوي چې په اصلاحاتي عمل کې د قبایلی مېرمنې هم شامل کړي شي. دا چې بیلابیل سیاسي ګوندونه د قبایلی مېرمنو د غوښتنې ته څنګه ګوري د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د قومي وطن پارټۍ غړي میراج همایون خان په دې حق لوي
فاتع چې د نوځي وخت په کار کې ډېر فارس دي فاتع باندې تاسو او نو هغه فاتع چې باندې کې خو باندې خلکو باندې کې کېږي چې څنګه په دې مخزي په یو ځای کې دا هغه اواز په سمه نه راځي هغه دغه ضرورتونه په خپل چاته وایي.
هلته د قامی اسمبلی پخوانی غړی او د جماعت اسلامی د خیبر پښتونخوا د خزو د سانګې مشره عنایت بیگم وای د خزو د رائے نه بغیر په قبایلی سیمو کې اصلاحات با ګټور نه وي.
ډیر په دی باندې زموږ د اسلام د بدنامې وایز جوړیږي چې وایي چې اسلام خزو له اهمیت نه ورکړي. اسلام او د دې خبره قائل دی چې خزو د انسانیت ته او ظاهره د خپل مسائل خپل میدان کار دی دا وي. مطلب دا چې تاسو په هغه میدان کې نو مسائل حل کول غواړي نه
نوموړي وویل چې جماعت اسلامي په قبایلی سیمو کې د خزو او سانګې لپاره تنظیم سازی شروع کړې ده. دا راز په قامی اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف غړی عائشه ګلالی وای چې د دوی د ګوند د قبایلی سیمو خزینه کارکونکو ته په تنظیمي ډانچه کې هم ډیر اهمیت ورکول کیږي.
د موږ تنظیم طرف ته موږ بالکل اوس توجه ورکول شروع کړی ده. زنانا تنظیم هم اوس موږ شروع کړل ولتا او د فاټه نه مختلف زنانا موږ په پارټۍ کې موجود دي او هغه بقاعده د فاټه کم ریفورم حواله سره د رول هم شته دي. خپل هم لکه خپل پارټۍ ته پروپوزل ورکړي دي. عمران خان ته نه کافي ډرافت ورکړي دي کمپریهنسیو.
بلخوا د قامی اسمبلی غړی او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند د خزو د سانګې مشره نیمه کشور وای د دوی ګوند په موثره توګه د قبایلی سیمو د خزو د غږ پورته کولو لپاره هڅه کوي.
خپل کوشش زموږ روان دي ځکه زموږ الته مدارک زموږ الته کې مختلف د جماعتي شاخونه دي. نو الته زموږ د خواتین غوینګ کې دي هغه یو قسم لا استاد د وخت سره سره چونکی الته اوس په سیاسي سرگرمي شروع شي نو دې سره سره وزرم چې د خزو سیاسي سرگرمي به اوم زیات شي.
نو موله په دې نظر دا چې د قبایلی سیمو د خزو غږ به هله پارلیمان ته رسیږي چې دوی په سیاسي عمل کې ګډون وکړي. خو د قامی اسمبلی په خوانی غړی او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر بشرا ګوهر وای
د فاټه په هری ایجنسی کې تر ټپی لیول پورې زمونږ نمائندګي هم شته او پورا تنظیم نه دي. او وایي کې خزه هم زمونږ شته چې کوم الیکشن دي زمونږ په پروینشل کونسل کې د فاټه د پاره د یو زنانه وایس پرېزیدنت ده یسوبي نو یو کسړی وایس پرېزیدنت ده تک چې یو زنانه جوائنټ سیکرټری ده د پارټ د پارا نو یو سړی جوائنټ سیکرټری ده.
د سیاسي چارو په هان وای په قبایلی سیمو کې اصلاحات او په هغه کې خزو ته برخه ورکول د ټولو سیاسي ګوندونو لپاره یو آزموینه ده چې په راتلونکي کې په یادو سیمو کې د دوی د بریالیتوب پیمانه ګرځیدل شي.
دا مشال ریډیو ده.
دا کراچۍ د بنارس په سرکاري پرایمري سکول کې تر شپږ سو زیات ماشومان او ماشومان په داسې حال کې زده کړې کوي چې نه پکې درنا او نه هم د لټرین بندوبست شوی دی. د سهار د مخه جنکه او تر غرمې وروسته بیا لکان دغه سکول ته زده کړو ته ورځي. د دغو ماشومانو د تعلیمي ستونزو په اړه د محمد عمران رپورټ اورو.
د کراچۍ پختون مشته سیمې بنارس په خیبر پرایمري سکول کې سحر ماشومان جنکه او په دویم وخت کې هلکان سبق وایي. د سکول د مشر استاد د وینا تر مخه دلته 315 پېته جنکه او 250 هلکان خپلې لومبه زده کړې تر لاسه کوي. په دې سکول کې 12 کوټي دي چې پکې 15 اورانی وی جاړې پرتی دي. دغه شان په سکول کې بجلی خوشتا ولې درنا لپاره بلپونه نشتا. په سکول کې د شپږ سو نه زیات ماشومان لپاره یو لیټرین یا تشناب شتا کوم چې د کلونو راسه خراب پروت دی. د سکول ماشومانو مشال یو تو ویل چې دلته نور لګی نو د بجلی درنا ضرورت نه پیخیږي. خو چې کلواریه زیات یاروي نو بیا د ځان سره خپل رڼا راوړي.
زمانو ګلزار درن کلاس کې خیبر بوایز پرایم سکول سرانو خري ټول سه سکول ما خري بجلی کله زی کله راځي دا د شټینګ دلته دلته غرمه لګی ده ځان سره لټون راوړم.
د سکول یو استاد منیر احمد څوک چې پښتون نو وایي چې د لټرین یا تشناب د یو کال نه بلکې د کلونو راسه خراب دي. ماشومان په زیات کې او څوک مستقل صفائی کوون کی ہم نشتا
نہیں کوئی تھوڑے سے مسائل ہیں لیکن پھر بھی دوسرے سکولوں سے کافی بہتر ہے یہ
لیکن مسئلے شتا ولی دنور سکولوں نا دا سکول خدے اس ہاغا سیکرٹری صاحب راغلے او او ویلی دی چی پیو ونے کے با پدی کار شروع شی او ٹول کارو نا با اوشی. ماشومان خودی خراب لیٹرین تا ہم زی خود ماشومان لا پار لو مسئلہ دا بلاندے سو وارے ٹک شوے ہم دے خو مستقل صفائی والے نشتا
کرنے والا کے انتظام نہیں ہے.
دا سکول دا حالات پاڑا دا سکول مشر استاد جلندر خان ویل چی دا سکول دا علاقے دا نور سکولوں نا ډیر پخه حالت کې دے او چی کوم د لیټرین یا بجلی مسلې دي نو دا غي د حل کول لپاره هم سرکاري چارواکو لوس کړي.
تقریبا موږ سره 250 الکان سره بوائز اور گرلز تعداد چاہیے وہ مارننگ کی اگر تقریباً 365 بچے اوڑی سر لکشا نے ریپیرنگ کار بگیشتے اگر پار ایڈیشنل سیکرٹری تعلیم چاہیے اگر اگلے ترشی دگا کے نوغو وعدہ ہو یقین دہانی کر لو ان شاء اللہ 15-20 روز کی مزید دی کی وہ کار شروع کی دماشمان ہو دو واش روم پہ حوالے سے اور نو لوگ مینٹیننس وغیرہ چیزیں کم دے اور الیکٹریسٹی چکم ڈیمیجیشن دے دے جوڑو لے پارا وعدہ کر لیں
دے دے دو سیدن کو پوینا سرکاری اسکولوں تہ سوک پام نہ کیا اوپر شخصی اسکولوں کی سبق ویل دہر چا دوس خبر نہ دا محمد عمران مشال ریڈیو کراچی
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ د ماسپخین یو نیمه بجا کیدونکې د لن خبرونه لا بریوال کا کډاورو
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د کاشغر او ګردر په اقتصادي لار کې د بدلون پر ضد احتجاجي تحریک چلوي. دا خبره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې کړې ده. پرویز خټک ویلي چې مرکزي حکومت په دې اړه خپلې کړې ژمنې نه پوره کوي او هڅه کوي چې د دې پروژې ګټه پنجاب ته ورسوي. د پښتنو ملتپالو ګوندونو مشران نن په درې ورځني سفر افغانستان ته ځي. په دې پلاوي کې د اومی نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي اومی ګوند مشر محمود خان اڅکزی او د قومي وطن پارټۍ د مشر آفتاب احمد خان شیرپا او ترڅنګ ځینې نور مشران هم شامل دي. د شمالي وزیرستان د میرانشاه میرعلي او د تخیلو دکانداران وایي که حکومت دوی ته د رسیدلي تاوان معاوضه ورنه کړي نو احتجاج به پیل کړي. د چهارشنبې په ورځ په بنو کې د غونډې پر مهال د دکاندارانو ویل چې مارکیټونه یې ړنګ شوي او پکې موجود هر څه له منځه تللی دی. د امریکا څېړنو په ډاګه کړی چې د افغانستان په کندوز کې پر روغتون سوی برید د تیروتنې له کبله رامنځته شوې یو داسې پیښه وه چې ډډه ورڅخه کیدای سوای. دا خبره په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو قمندان امریکایي جنرال جان کیمپل د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده. جان کیمپل ویلي د یو حادثاتي تیروتنه وه او امریکایي ځواکونه به هیڅکله پر روغتون او داسې نور ځایونو برید ونه کړي. او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي داسې ښکاري چې د ترکیې لخوا د روسي جنګي الوتکې ویشتل یو وار له مخه پلان سوې پارونه وه. سرګی لاروف وویل د ترکیې د نیټو ملګري هڅه کوي چې د دې هیواد د هوایي ځواک پر دې کړنه پرده واچوي.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو ته خبریال احمد الله نو واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼه د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
وحدت ورځپاڼه په خپلې اداري کې لیکي چې د پاکستان افغانستان مشترکه اقتصادي کمیشن لسمه غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فعال اقتصادي مرستو لپاره په واضح ګامونو اتفاق یقینا چې د ټولې سیمې لپاره ښه خبر دی. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان او افغانستان دواړه د پرمختګ لپاره یو بل ته ضرورت لري او دواړو هیوادونو د ښو او بدو حالاتو اغیزې نیغ په نیغه په یو بل کېږي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې خپل منځي مرستې ته ودې ورکول د دواړو هیوادونو د اولس د ترقۍ، خوشحالۍ او پرمختګ لپاره پراخه موقع پیدا کولی شي. نو ځکه د دواړو هیوادونو ته به دې لورې ته پام راګرځول او تون پرمختګ باوري کول وي. جنګ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خزانې لپاره د قائمه کمیټې په اجلاس کې د شماریاتو وزارت دا اندېښنه ظاهره کړې ده چې ملک کې د امن او امان خراب صورتحال له وجې د راتلونکي کال په مارچ میاشت کې کیدونکي مردمشماري ځنډېدای شي. ورځپاڼه لیکي چې ملک کې هر لس کال وروسته مردمشماري کول لازمي وي، خو پاکستان کې په اخري ځل مردمشماري کال 1998 کې شوی وه. نو اصولا 2008 کال کې مردم شماری کول پکار وو، خو د سیاسي وجوهاتو په وجه 19 کال وروسته په 2016 کال کې مردم شماری کېدل وو، خو یو وار بیا د ځنډولو خبرې مخې ته را روانې دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي که حکمرانانو ته د ملک د آبادۍ باره کې صحیح معلومات نه وي، نو پالیسي جوړونکي ادارې به د ولس د ضرورتونو صحیح تخمینه څنګه ولګوي. دا به څنګه معلومیږي چې قام ته د تعلیم، صحت، زراعت، روزګار او نورو شعبو کې څه قسمه او څومره سهولت تونه پکار دی. حکومت لا فوری د دې صورتحال نوټس اخستل پکار دی او مردم شماری دی د زندولو په ځای په خپل مقرر کړی شوی وخت وکړي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پیښور ضلع ناظم لخوا په ګودامونو د چاپې وهلو وروسته د اپریشن نه متاثر شوی خلکو لپاره مختص کړی شوی 4000 نه زیاتې بوري برآمد کړي دي او 15 ګودامونه یې سیل کړل. ورسپانه لیکي که یو خوا د ضلع حکومت دا یو ښه ګام دی، نو بل خوا ضرورت د دې خبرې هم دی چې د خوراک محکمې په شمول د نورو متعلقه محکمو هغه چارواکي چې خپل ډیوټي په خشان نه ترسره کوي پر ضد د سختو ګامونو پورته کولو ضرورت دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې هغه افسران چې د متاثرینو لپاره راغلي د امدادي سامان یې په نورو دکاندارانو خرڅ کړی دی د پلټنو وروسته دی ورته سخت نه سخته سزا ورکړی شي.
دسم حالات او دنړی مطبوعات.
بریتانوی ګارډین رسپانې د پاکستان د ولسمشر لخوا د هغه واده او مازیړه وګړي د 500,000 د زندولو د امر او امریکایي نیویورک ټایمز رسپانې بیا د افغانستان په فریاب ولایت کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې انیسا اجمل دروروي. ګارډین رسپانه لیکي د پاکستان حکومت پر نن سهار د عبدالباسط په نامه د هغه معذوره تن د 500,000 ادرولو حکم ورکړی دی چې په خپو معذوره دی او د یو کس په وژنې تورن دی. د عبدالباسط سزا د دوو نورو میاشتو لپاره ځنډول شوې ده. عبدالباسط ته د 500,000 ورکول وړاندې هم لاغې وروستو څو ځله ځنډول شوې چې د بشري حقونو ادارو د اندېښنې راپورته کړی چې په ویل چیر ناست یو معذوره تن ته څنګه د مرګ سزا ورکول کېدای شي. د عبدالباسط د سزا ودرولو رپورټونه د نهي په ورځ د بشري حقونو ادارې جسټس پروجیکټ پاکستان کې د وکیلانو لخوا خپاره شو. یادې ادارې د دې پریکړې هرکلی کړی دی. ګارډین لیکي د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ادارې ریپرایو مشرې مایا فو ویلي دي د عبدالباسط د سزا سندولو دا ګام هغه وخت واغستل شو چې د نوموړي پانسې ته یوازې یو څو غنټې پاتې وي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن ویلي دي چې د رواني اونۍ په پیل کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د عبدالباسط باسط د سزا زندول لپاره خط لیکلی و. ګارډین لیکي د پېښور په آرمی پبلک سکول د طالبانو د برید وروستو د پاکستان حکومت د 500,000 نه لګول شوي بندیز لرې کړ. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چارواکي وایي افغان طالبانو لاغه وروستو لږ تر لږه 14 افغان سرتیري او دوه بهر ملکیان نیولي دي چې د سه شنبې پر ورځ یې په فریاب ولایت کې الوتکې په بیړنۍ توګه ناسته وکړه. د فریاب ولایت نه د ولسي جرګې غړي نقیب الله فایق ویلي دي په دغه الوتکه کې پوځي انجینران ولایت ته راوړل کېده. نوموړي ویلي دي دغه الوتکې ډېر لاندې پرواز کاوه او چاته هم د بیړنۍ ناستې پر مهال زیان نه دی رسېدلی. د فریاب ولایت سخت کال د طالبانو له سختو جګړو سره مخ دی. طالبان دغه ولایت په ګڼ شمېر ولسوالیو کې جګړې کوي. نیویارک ټایمز لیکي د زیاتو ګواښونو له وجې د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم هم د یوې میاشتې د عملیاتو لپاره خپلې سیمې ته ورغلی و. خو چې کله عبدالرشید دوستم کابل ته بیرته ستون شو نو وسلوالو چې د کندوز ښار د قبضې سره حوصله ترلاسه کړې وه د فریاب د سر ښار میمنې د نیولو لپاره هڅې پیل کړې چې هغه مهال یوازې ځایي ملیشیا او د امریکا هوایي بریدونه د دې هر څه د مخنیوي لپاره موجود وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا د یو شمیر پوځیانو وظیفه وروسته تر دې ځنډ کړې ده چې په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د شوې هوایي برید تحقیقاتو نتیجه اعلان کړه. د اکتوبر په دریمه په کندوز کې د فرانس د خیریه موسسې پر روغتون امریکایي الوتکې بمباري وکړه چې په ترس کې تر دیرشو ډېر ملکیانو وژل شو. د افغانستان جمهوري ریاست د دې تحقیقاتو هرکلی وکړ. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې دی.
امریکایي پوځي چارواکي وایي کومو کسانو چې په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون په برید کې لاس درلود د هغوی کارونه تعلیق شوي دي او د نورې سزا انتظار کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل تیره ورځ ماښام په کابل کې رسنیو ته په دې اړه وویل
but avoidable accident
do yava tragediva do se pekhava che mekhay nivol kedai shway aw elatiye yava insani tervatana ba ze tasta do vailesham hago kasano che po enferadi daul le nekde pode pekha ke las darlot وظیفه تعلیق شوه دی.
جنرال کیمپل په کندوز کې د بی پولی ډاکټرانو پر روختون د شوی بریټ پټړاو داونه ویل چې د څومره کسانو وظیفه ځندنې شوی دی. خود په خپل خبرو کې دوه راپورونو ته اشاره وکړه او ویل
In addition to the US national investigation,
de America de mili tahqiqato tarsang de afghan aw NATO de mulki talafato de selene gatim ham tahqiqat kleidi de dwala raporuno umumi natija sara wortada ma de NATO umumi munshi wulas mashar ghani aw Dr. Abdullah د افغان ناتو له تحقیقاتو خبر کړی دی. ناتو به د خپل تحقیقاتو نتیجه په راتلونکو ورځو کې اعلان کړي.
د امریکا پر راپور کې ویل شوی دی چې په دې برید کې چې د اکتوبر په دریمه تر سره شو لږ تر لږه یو د ملکیان وژل شول او 28 ټپیان شول. د حمله هغه وخت وشوه چې طالبانو د کندوز ښار نیولی وو. د افغانستان حکومت د دې چیړنو د راپور خپرېدو هرکلی وکړ. لارک څخه په خبري شوی اعلامي کې د ولسمشر اشرف غني په وینا ویل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د څېړنې شواهد او حقایق ته په پام تر سره شوی او اشتباهات من لیدی چې مسولان به لخپل اشتباهاتو څخه زده کړه وکړي او د ارتیا په وخت کې به ل اړوند افراد څخه پښتنه وشي او حساب ورکون کې به وي. په راپور کې ویل شوی دی چې امریکایي الوتکې پر ځای د دې چې د روختون ترڅنګ یو ودانۍ چې د طالبانو په لاس کې و بمباری کړي پر روختون یې ډز وکړي. بې پولي ډاکټرانو په دې پیښه کې د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. دارک په اعلامیه کې ویل شوی دی چې افغان حکومت به له خپلو نړیوالو همکارانو سره کار وکړي تر څو په راتلونکي کې د دغه ډول دردونکو پیښو مخه ونیول شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپه
ډیر سخت راوړی تیر هر څه کې
دوستو په مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
دا مشال ریډیو دا. امریکایي فورن پالیسی مجلې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش د زیاتیدونکو نفوذ په اړه لیکنه خبره کړې. لیکنه وايي یا د ډله توانېدلې چې د ننګرهار تعلیم یافته ځوانان خپل لیکو ته راوړوي. د لیکنې مهمه برخه هارون بادشاہ دروروي.
د فورن پالیسی مجلې لیکنه وايي کله چې د 2014 کال په لومړیو کې د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي وضعیت لا پسې خراب شو، هغلته هیڅ هم د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش نامه نه اخیسته. شاوخوا یو نیم کال وروسته وا چې دغه ولایت د دولتي پوهنتون د ودانۍ پر دیوالونو د داعش تور او سپین بیرغونه ولیدل شول. هم د نګرهار یو اوسیدونکي او د ګوانتانامو له زندانه خوشې کړل شوي د داعش د خراسان د سیمه ییزې ډلې لپاره ځان د امیر په توګه ونوموه. د لیکنې تر مخه پر دې سربېره چې د ننګرهار خلک ویاړي چې دغه ولایت اوسیدونکي د افغانستان د تر ټولو ولایتونو هغو زیات سواد لري، د ننګرهار یو د پام وړ شمېر خبریالان او انجینران خپل صلاحیتونه داعش ته د تبلیغاتو کولو لپاره مصرفوي. په تېر اګست میاشت کې د داعش وسلوالو د ننګرهار لس قومي مشران له طالبانو سره د هغوی د مرستو په تور په بمونو والوزول. په لیکنه کې د افغان استخباراتي چارواکو په حواله ویل شوي چې سږ دوبی د ننګرهار له 21 ولسوالیو څخه لږ تر لږه په وو هغو کې داعش ته ورته د وسلوالو یوې ډلې فعالیتونه درلودل. د جولای او اګست په میاشتو کې وضعیت دومره خراب شو چې د افغانستان له نورو برخو څخه وسلوال ننګرهار ته راوستل شول تر څو د داعش وسلوالو پر ضد وجنګېږي. له دوی څخه ډیری یې په هلمند ولایت کې له فعالو طالب یاغیانو څخه ول. لیکن کاگی هم سګ دوبه د افغان حکومت لخوا د افغان طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې خبرونو تر تایید وروسته اندېښنې راپورته شوې چې د افغان طالبانو د مشرتابه پر سر دغو په منځ کې له اختلافاتو به داعش ګټه واخلي. د روان کال د سپتمبر میاشت پورې داعش هم په افغان او پاکستاني ډلو وویشل شو. تیر اکتوبر میاشت د ګوانتانامو پخوانی قیدی رحیم مسلم دوست چې وایي د پاکستان حکومت د امریکا ته ورکړی او د حافظ سعید په مشرۍ له داعش ډلې لارې بیلې کړې. مسلم دوست وایي سعید پاکستانی وګړی دی او هم هغلته دی بیرته ولیږدول شي. د فورن پالیسی مجلې لیکنه وایي داعش په افغانستان کې یوازې سلفیان خپلو لیکو ته نه جلبوي، بلکې د دغه ډلې ډیر تمرکز د ښاري سیمو پر باسواده ځوانانو دی. افغان حکومت بیا د داعش مهارولو لپاره د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې پخواني جهادي قومندانان چې د روسي ځواکونو پر ضد یې جګړې کړې دي د ولسوالانو په توګه ګمارلي. لیکنه زیاتوي د ولسمشر اشرف غنی حکومت تر ډیره پاکستان ته بګوتې نیول سره وایي چې د داعش ډله د بهرنیو وسلوالو لخوا حمایه کیږي.
تاسو د هارون بچانه معلومات اوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس وخت شوې دی. د هفتوار پروګرام تاندې هلی په دې پروګرام کې نن د افغانستان د سینیټر انارکلی هنریار سره خبرې موجودې دي او د دې ترڅنګ د هند د فلمی نړۍ د هنرمند ایشوریا رائے په ژوند او کاروم تفصیل موجود دی. دا خبرونه تاسو لپاره فرخنده سره جوړه کړې ده. مخکې خبره شوې ده راځي چې واری بیا وره.
په تاندې هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د افغانستان د سینیټری انارکلی هنریار سره خبرې کوو.
ډیر چې په دې هغه مهاجرتونو کې دي، یعنی ډیر بعد سر جګړې د ما دغه د لوټ چې دین خلک افغانستان مهاجر شو.
او د هند د فلمی نړۍ د هنرمند ایشوریا رائے په ژوند هم تفصیل لرو. د افغانستان د سینټ غړي انار کلی هنریار چې د غاخونو ډاکټر رحمده په دغه هیواد کې د خیر خیګړې د کارونو او د ښځو د حقونو یوه فعاله کارکونکې ده. دا چې دوی په سینټ کې د افغان میرمنو د مسلو په اړه څه کارونه کوي په ځواب کې انار کلی وایي:
زه په خپله د سنا مجلس نه خوښه یم او هغه نظرونه چې مونږ لرو یا د ښځو ستونزې دي همیشه مونږ ته یوازې و ټول سناتوران او مونږ نه یې ملاتړ کړی ده، او خاصتا هغه قوانین چې راځي. پس فرض مثال اوس مونږ د ټول ټاکنې قانون په هکله کار کوو چې د هغې کې ځینې پیشنهادونه او موارد ښځې لري، د ښځې نهادونه او همداسې ښځې چې په سنا مجلس کې دي چې مونږ غواړو ځینې سهولتونه د ښځو ته ایجاد کړو د قانون له لارې نه، چې په دې کې هم سناتوران مونږ سره هغه نظریات چې دي مونږ سره مني او تعهد یې کړی ده. چې زه ډېر خوشحاله یم دغه وضعیت نه چې مونږ په سنا مجلس کې لرو، او ټول غړي یوازې یو د ډېر غړي ملي منافع ته فکر کوي او فکر کوي چې قوانین چې مونږ تصویبوو باید قانون د ضرورت په اساس تصویبیږي، باید خلکو ته ډېر کومک او مرسته وکړي.
دا چې افغان ټولنه کې د ښځو د مسلو په هواري کې ښځې په خپل سرول لوبولی شي او ښځې څنګه وکولی شي خپل ستونزې هواري کړي په ځواب کې انارکلی وایي:
کله کوم یو لاند ډیر ساده مثال د کورنۍ نوارکو، کورنۍ یو ډیر کوچنی نهاد د کال ته وګورو، نارینه او ښځې دواړه په ټولو مسایلو کې د کورنۍ ونډه ولري، خو یو کامیاب او موفقه کورنۍ به اوسي. کونه لري ستونزې په هغه کورنۍ کې به وي. همداسې په ټولنه کې مونږ په دغه لاست کالو کې ډېر لاسته راوړنې درلود. د هغه مثال د لاسته راوړنې دا دي چې مونږ د مثبت تبعیض نه، یا هغه فرق چې مثبت فرق ده، فرق ده یو تبعیض ده لیکن مثبت ده، کار اخیستل د اساسي قانون په اساس چې مونږ فکر کوم د افغانستان په ټول نړۍ کې وویشتن هیواد ده چې د دې په پارلمان کې ښځې ډېرې حضور لري، یعنی نه شپېته غړي مونږ په ولسي جرګه کې، اته ویشت کسه مونږ په سنا مجلس کې یا مشرانو جرګه کې د ښځو غړي لرو، چې په سیاسي بخش کې ده، همداسې په ټولنیز بخش کې، په مدني ټولنه کې ډېرې فعال دي، او نور نهادونو کې. او مونږ سمه ده چې هغه پرمختګونه په سترګو ګورو، واقعا ډېر ښه پرمختګونه دي، او زمونږ غوښتنه دا ده چې مونږ نور هم غواړو پرمختګ وکړو او نور هم ښځې صحنې کې راشي. بدون د شک د یو ټولنې د پرمختګ لپاره باید ټول وګړي چې ښځې دي څه نارینه دي خپل ونډه ولري، خپل زحمت وباسي، تر څو مونږ وکولی شو څرنګه چې تاسو پوهیږئ افغانستان کې درې لسیزه جګړې تېرې شوې دي، او اوس هم مونږ ځینې امنیتي ستونزې لرو د دې په خاطر چې دې ته د پای ټکی کېږدو. اول سولې ته ضرورت لرو، بیا د ښځې نارینه ونډه ټول پروسه کې، او همداسې په نورو پروسو کې هیواد کې، چې زما په نظر ښځې هم ډېر په دې کې ډېر برخه لري تر څو د ټولنې پرمختګ په هکله کار وکړي.
په افغانستان کې د تیر کلونو د جګړو له وجې افغان ټولنه سخت تاواني شوې ده. خلکو د خپلې کورنۍ غړي بایللي او په کورونو پرېښودلو مجبور شوي دي. دا چې په دغه هیواد کې میشت اقلیتونه لکه هندوان او سیکان بیا، او د هغوی ژوند دغه حالاتو څومره متاثره کړی دی، انارکلی هنریار وایي:
بدون به شک البته مونږ یو رواني جنگ په افغانستان کې روان، رواني جنگ دا چې ټول خلک دې ان په دې فکر دي چې سکیږي. زه د ستاسو د رادیو له لارې خپل خلکو ته وایم چې ایس ممبرانه شي چې په افغانستان کې ستونزې راشي. افغانستان کې یو نوی صفحه د افغانانو لپاره، د افغانستان خلکو لپاره ده، او افغانستان به نور پرمختګ کوي. همدا چې لاسته مونږ لاسته راوړنې درلود بیا هم لرو. بدون د شک جګړې په افغانستان کې په ټولو وګړو باندې منفي اثرات درلود، په افغانانو باندې، که هغه په هر مذهب په هره ژبه باندې تعلق درلود، په هر سیمه کې چې و لوی ستونزه چې د جګړې د عواقب نه زمونږ یعنی هندوان او سکان اقلیتونه چې په افغانستان کې اوسېږي هغوی باندې درلود. په هغه وخت کې مهاجرتونه وو چې څرنګه چې تاسو پوهیږئ یو لوی اقتصادي بخش د هندوان او سکانو په لاس کې، د افغانستان لوی تجارت، او کله چې جګړې شوې په افغانستان کې دوی نور ډېر خلک زمونږ مهاجر شول او په مختلفو هیوادونو کې
اوس هم مهاجر دي او تعداد د کله چې افغانستان ته راغلل یو تعداد راغلل یو ډېر تعداد یې په هغه مهاجرتونو کښې دي. یعنې ډېر بعد اثر جګړې دغه درلود چې ځینې خلک افغانستان نه مهاجر شول.
په افغانستان کې پر ښځو د تشدد یو شمېر پیښې مخې ته راغلي دي. په دې وروستیو کې د فرخوندې د وژنې د پیښې په ټوله نړۍ کې سخت مذمت وشو او دغه پیښه یې د افغانستان په تاریخ کې یوه بده پیښه وګرځوله. دا چې د افغانستان قانون د یوې ښځې د تحفظ لپاره څومره عملي دی په ځواب کې انارکلی وایي:
هر
نوع
تشدد، ظلم د افغانستان په قوانینو کې پیشبینی شوی ده او جزا ورته ټاکل شوی ده. د افغانستان جزا قانون چې تقریبا دېرش کالونه ډېر کېږي چې په افغانستان کې مریض اجرا ده او په عمل کې تطبیقېږي، تا به هم دغه موارد کې پیشبیني شوی ده. خو یو مسلې ته زه اشاره کوم، تر څو چې یو شکایت یو ځای نه رانه شي یا یو څوک شکایت ونه کړي، د دې په خاطر کور د هر چا لپاره امن ځای ده او محرم ځای ده. یعنې تر څو چې پولیس هم د سترې مده ستر محکمې امر په لاس ونه لري، حق نه لري د یو چا شخصي حریم ته ننه شي. که دغه پنځو کالو کې پرته د دې نه چې مختلف نهادونه، مدني ټولنه، د ښځو چارو وزارت کارونه او فعالیتونه کړي دي، د تاوتریخوالي منع قانون د تصویب شو، د افغانستان د لوی څارنوالي په چوکاټ کې د ښځو هغه یو خاص څارنوالي ایجاده شوه چې یوازې د ښځو قضیې وڅېړي، دغه هغه لاسته راوړنې دي چې زمینې مفایده شوي دي. بشري خپلواک کمیسیونه دفترونه په مختلفو ولایاتو کې، همداسې د ښځو چارو وزارت دفترونه ایجاد شوي دي چې ښځې کله ستونزې پیدا کوي دلته مراجعه کوي. او بله مسله چې داسې تر اوسه سرتاسري نه ده افغانستان کې، په ځینې ولایاتو کې ده چې په هر پولیس ځای کې تاسو یو ورته کانه وایي یا موږ ورته حوزه وایو، هلته یو ځای جوړ شوی ده چې یوازې ښځې پولیس دي او د ښځو قضیه تېري، چې دا هم یو زمینه مفایدول دي. کله چې ښځه ستونزه پیدا کوي وکولی شي چې ډېر ازادانه لاړ شي او یوه ښځې پولیس ته خپل ستونزه وایي. څرنګه چې یوه کیس یا یوه دوسیه رسمي کېږي، هغه آغاز پروسه د پولیس نه شروع کېږي، بالاخره څارنوالي نه درې محکمې ته.
او اوس هم یو بل رپورټ:
محبت بھی زندگی کی طرح ہوتی، ہر موڑ آسانی ہوتا اور ہر موڑ پر خوشی نہیں ہوتی، پر جب ہم زندگی کا ساتھ نہیں چھوڑتے تو محبت کا ساتھ کیوں چھوڑے؟
دا د هندي فلمونو مشهوره هنرمنده ایشوریا رائے ده، چې د واده وروستی پوره نوم ایشوریا رائے بچن دی. ایش په هندي، تامل، انګلیش او د بنګالی ژبو په فلمونو کې کار کړی او په ټول جهان کې خپل مینوال لري. ایش په 1994 کال کې د خپل ښکلا له وجې د مس ورلد جایزه ګټلې وه او له دغې وروسته یې مشهورتیا ترلاسه کړه. هغې اول په تامل فلمونو کې کار وکړ او وروستو هندي فلمونو ته راغله. اور پیار هو گیا د هغې لومړی هندي فلم وو، خو تر ټولو زیاته مشهورتیا یې د هم دل دی چکے سنم نه په 1999 کال کې ترلاسه کړې وه. په دغه فلم کې ایش د سلمان خان په مقابل کې کار کړی وو. دغه فلم سندری خلکو ډېرې خوښې کړې او په ودونو کې به ورسره اکثره نجونو ګډاګانې کولې. په دغه فلم هغې د ښه کار له وجې فلم فیر ایوارډ هم وګټلو. هم په دغه کال د هغې دوه نور فلمونه اپلوډ چلې او تال هم خپاره شو. په تال فلم کې ایش وار بیا د ښه کار له وجې نه یوازې فلمي جایزې وګټلې، بلکې دغه د ایش یو کامیابه فلم وګرځېد. لدی ورستو ایش په خپل فلمی کریر کې تر ټولو زیاته کامیاب فلمونه ورکړه. په 2000 کال کې د ایشواریا جوش، سنم تره هم، میلا او محبت فلمونه خپاره شو. په جوش او محبت کې هغې د شاهرخ خان سره کار وکړ، چې دغه دواړه د ایش د فلمی ژوند کامیاب فلمونه ګرځېدلې دي.
تم چھپا لو ہم کو ہمیں
په 2002 کال کې هغه نور کامیاب فلمونه خپل د هندي فلمونو مینوالو ته ورکړه، چې پکې هم کسی سے کم نہیں، ہم تمہارے ہیں سنم او دیوداس شامل دی۔
سچ دیو، میں کبھی یاد نہیں آئی۔
بات تو وہ یاد رہتی نا پارو جس بات میں کوئی بات ہو، لیکن تم میں تو کوئی بات ہے ہی نہیں نا۔
سچ کہا دیو، بات تو صرف تم میں ہے۔
یا
پر دیوداس فلم کی دا ایش، شاہ رخ خان او مادوری دکشت کار او ڈائلاگ خلکو ډیر خوښ کړل، او دغه د ایشواریا یو تر ټولو کامیاب فلم وګرځید. ل دیوداس وروستو ایش ګڼ شمیر فلمونه لکه خاکی، شب، بنتی اور ببلی، دوم ٹو، سرکار راج، دل کا رشتہ او جودا اکبر شامل دی۔
کیا آپ نے صرف ہمیں حاصل کیا ہے، ہم پر فتح کی ہے، پر ہمارا دل نہیں جیتا،
یہ غلط ہے۔
په دغه فلمونو کې ایش د سنجے دت، ریتک روشن، ارجن رامپال او د ابیشک بچن سره کار وکړ۔ په فلمی نړۍ کې خلکو د ایش جوړه زیاتره د سلمان خان سره خوښه کړې، خو په حقیقي ژوند کې د ایش د هندي فلمونو د یو بل هنرمند او د امیتابھ بچن د زوی ابیشک بچن سره جوړه شوه۔ دوانو په 2009 کال کې واده وکړ او اوس یې بلور اردیا هم لري۔ ایشواریا په 15 انګلیش فلمونو کې هم کار کړي، چې پکې پرووکټ او برایډ اینڈ پریجوډیس زیات کامیاب شوی دی۔ هغه په 1903 کال کې د هند په کرناټک صوبه کې پیدا شوی و۔ هغه د واده وروستو په اکشن ریپلی، جوتا اکبر او گزارش فلمونو کې کار کړي۔ په خپل ویب پاڼه لیکي، ډیر زر به هغه په فلمونو کې یو ځل بیا کار پیل کړي۔ دا وه د دې اونۍ تاندې اهلي خبرونه چې تاسو واورېده، زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم، د خدای پامان۔
نام راغي کس موش مشوا بمالنګي اوت فرما دسنم راغي کس موش مشوا بمالنګي دایې خاص بمالنګي زمګام رجال شوا بمالنګي دایې
میں پشن پیانے کے ہسے رہا